بجیف احمد شبریم. السلام علیکم. دا زجر رو دا دی سات پخ پراوانه که دا جوان رنگونه پروگرام لرو. خو تر مخی تر دیشتی پروگرام تا مخی کرو خبرونه. د هرات د حوزوی روغتون مسولینو ازادي راډیو ته ویل چې د زلزلې له امله دوی ته د یوې مېرمنې او یو ماشوم جسدونه ورکړل شوي او تر اوسه 55 ټپیانو دوی ته مراجعه کړې ده. د امریکا د جیولوجي سروې ادارې په وینا دا سلسله نن د ورځې د 11 بجو خواته وشوه چې شدت یې 6.2 ریختر ته رسېده. په راپور کې راغلي دي چې له لومړۍ زورورې زلزلې وروسته د 15.5 ریختر په کچه نور ټکانونه احساس شول. د فرانس پرس اژانس خبر لمخې دا زلزله د هرات له شاره 40 کیلومتره لري شمال بيديز لورته وشوه. پروسه شکل په پکتیکا او خوست کې د جون په میاشت کې د زلزلې له امله تر زرو ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. د چین پانګجو کې د اسیایي لوبو په ترڅ کې افغان لوبغاړو د سپینو زرو لومړی مډال ترلاسه کړ. دا مډال د افغان ابدالیانو د کرکټ لوبډلې ته وروسته تر دې ورکړل شو چې په پایلوبه کې باران وشو. نن په پایلوبه کې د سرو زرو د میډال پر سر افغان لوبډلې له هند سره لوبه کوله چې په 3.2 وره کې افغان لوبغاړو 112 منډې جوړې کړې، خو د باران له امله نوره لوبه ونه شوه. په تیرو لوبو کې د هند اوسط لوړ و، نو د سرو زرو میډال هندي لوبغاړو ته وسپارل شو او په آسیایي لوبو کې د افغانستان کرکټ الف لوبډلې ته د سپینو زرو میډال ورکړل شو. د کرکټ په یو ورځني نړیوال جام کې په هند کې بنگلاديش له افغانستان سره لوبه کوي. تر اوسه د بنگلاديش لوبغاړو په 15 ورونو کې 4 منډې کړې دي، 2 لوبغاړي تر لاسه ورکړي دي. تر دې مخکې افغان لوبډله وتوانېده چې 1.5 منډې وکړي او ټول لوبغاړي لاسه ورکړي. دا وړ هدف ته داسې ښکاري چې بنگالیان به ورسي. دا په نړیوال جام کې چې په هند کې د پنجشنبې پر ورځ پیل شو، د افغانستان او بنگلاديش لومړۍ لوبه ده. د اسرائیل پوزنن ویل چې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد وروسته تر دې بمباري پیل کړه چې دې ډلې د اسرائیل په لور توغندي وویشتل. حماس نن سهار په لسګونو توغندي د اسرائیل په لور وویشتل چې د بیت المقدس او تل ابیب په ګډون په اسرائیل کې د خطر زنګونه ووهل شول. د اسرائیل د پوز یو بیان ویل چې په تل ابیب کې پر یو کور توغندي لګېدلې، خو تر اوسه د مرجوب له راپور نه دی ورکړل شوی. د اسرائیل په جنوب کې د بیا بیا کله نشته چې د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی او په دې سیمه کې چارواکو له خلکو غوښتنه کړې چې د خوندیتوب لپاره په خپلو کورونو کې پاتې شي. حماس په یو بیان کې ویلي دي چې تر 15 ډیر توغندي وشتل دي. د اسرائیل سردار اعظم بنیامین نتنیاهو د راپورونو له مخې تل ابیب ته تللی دی چې له امنیتي چارواکو سره بیړنۍ غونډه وکړي. د ناتو بریتانیا د دفاع وزارت د راپور لمخې د بریتانیا 200 سرتیری پرون ناوخته کاسوو ته ورسیدل. دوی په لهغه 400 بریتانیایي عسکرو سره یو ځای شي چې کاسوو ته د ناتو د کلنی تمریناتو په هدف استول شوی دی. بریتانیایي پوځان په داس وخت کې کاسوو ته رسیدل دي چې هلته د سربیان او د کاسوو د پولیسو ترمنځ د کاسوو په شمال کې کړکیچ او تر رسیدل او شته رسیدل دي. د تیری میاشتې په وروستیو کې سربیان هلته پر پولیسو حمله وکړه. جرمنی پرون ویل چې دوی به هم 1.55 سرتیری د راتلونکي کال په اپریل کې کاسو ته واستوي. دا خبرونه
د ژوند رنگونه.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه اسمت ساروانیم، د خبرونه د شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په افغانستان کې ډیر خلک د ژمي لپاره ځینې میوي او سبزیانې په دودیزه طریقه وچوي. نن په دې خبرونه کې په همدې موضوع خپل درنو ملبنو سره خبرې کوو. په نورو هیوادونو کې ډیر شمیر میوي او سبزیانې وچ خوړل کیږي او خلک وچوي، خو زموږ په وطن کې تنوع یو څه کم ده. په سبزیجاتو کې رومي، اسره بانجان، بینډۍ، تورایي، سابه، تور بانجان، پیاز، مرچ، نعنا او شوتله یادولی شو. په میوو کې انګور، زردالو، آلوبالو، ګیلاس، خټکی، انځر، آلوبخارا او توت عموما خلک وچوي. دا نور میوی او سبزیانې څنګه څو وخت او په څه ډول ځای کې وچ کړو چې د خرابېدو میکروبي کېدو احتمال کم شي؟ زموږ د دې خبرونه ملمانه دي د کرنې پروسس منیجمنت او ذخیره کولو متخصص پوهندوی ډاکټر حامد سالاری او همدارس د تجارت او کرنی په برخه کې متخصص نجیب الله حبیبی. دوړو درنو ملمنو ته هرکلی وایم. لمړی ډاکټر صاحب سالاری که زمو شاوریدون کو ته تاسې اول ووایئ چې په کورونو کې میوه مثلا انګور څنګه وچ کړو چې ښه ممیز یا کشمش ترې جوړ شي؟
السلام علیکم. ډیر مننه. په خیر اوسئ تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. کشمش اصلا د افغانستان یو عمده محصول دی چې په وچو محصولاتو کې تقریبا ډیر صادرات هم د کشمش موږ لرو او د وچو میوو په سر کې رسی. هر کال د کشمش لوی اندازه د شنو کشمش او ترو کشمش و لوی اندازه نور هیوادونو ته صادریږي هم او په داخل کې هم غټ مصرف لري. نو په افغانستان کې تر اوسه په عنعنوي شکل د کشمش وچول دوام لري. همدا اوس د خاورو د پاسه انګور وچیږي او په خلکو کې په عنعنوي ډول یو خبره مشهوره شوې ده چې که چیرې انګور د خاورو د پاسه وچ نشي نو هغه کومې خاورې چې په انګورو کې پاتې کېږي هغه د ځینو مرضونو د مخنیوي سبب کی چې وروسته د ذخیره په وخت کې کشمش نه مریضیږي. خو دا خبر یو عنعنوي خبر ده او کوم علمي بیس یا کوم علمي اساس نه لري. دا سوال کې چې په علمي ډول خاوره خپل د میکروبونو یو منبع ده او هغه کېدای شي چې د محصول د خرابېدو سبب شي او یا په مختلفو ناروغیو د محصول د مبتلا کېدو سبب شي. نو په نورو نړۍ کې معمولا سره کشمش د لمر لاندې وچیږي په کومه طریقه چې په افغانستان کې وچیږي په همدې طریقه. ولې د پلسه دپاره هغوی معمولا د کاغذ څخه استفاده کوي، خاصتا په کالیفورنیا کې چې یو لوی تولیدونکی د کشمشو دی. نو په هغې ځای کې د کاغذ څخه استفاده کوي، د کاغذ د پاسه انګور وچیږي. او په دې برخه کې ځینې څېړنې په افغانستان کې هم ترسره شوې دي. کوم انګور چې د کاغذ د پاسه وچ شوي دي هغه نسبتا ښه نتیجه لري او کیفیت یې لوړ وي او پاکوالی یې ډېر وي د فلسفې د نظره ښه وي. نو په افغانستان کې عنعنوي شکل وچونه جریان لري او ډېر محصول هم په دې طریقه وچیږي. خو
استاد څومره وخت غواړي چې انګور مو په ممیزو بدل شي؟
انګور په ممیزو باندې بدلیدل نظر په مختلفو پری ټریټمنټونو پورې اړه لري. یعنی پری ټریټمنټ نه موږ هدف دا دی چې مخکې د
دوباره بل تاسو سره تماس ونیسم. استاد حبیبی را سره د اداري او تجارت متخصص. استاد حبیبی، د دې لپاره چې خلک د انګور باول مطرح کو یاد بکو بیا ورسته نورو میوه او سبزیانو تراشو ش غټه واخیستل شي، باید څوکي چې هم له انګور په شومه میزو تبدل شي او هم زیاته غټه ترلاسه کی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من تاسیا و استاد ټول اوریدم کو ته په لومړي قدم کې باید اول سرټیفای سی یا سټانډرډایز سی چې دا ډیره مهمه او اړینه خبره ده ترڅو موږ وکولای شو خپل پروډکټ نورو هیوادو ته صادر کړو. په دیننه کوډیننه افغانستان کې مشکل سونه نسته که دا چیرې په خاور باندې وڅېږي استاد خبره او که په ارڅ باندې وڅېږي خو ولې د بهر د صادراتو لپاره مونږ اړین پاملرنه باید ورته وکړو او په عین حال کې حکومت او ستاندارد ملي اداره باید په دې اړه جوت ګامونه واخلي او باغدارانو سره مرسته وکړي ترڅو هغوی خپل دغه تولیدات او دا ستاندارایز کی او سرټیفاید کی ترڅو سرټیفاید نسی هیڅ هیواد نه مني. تاسو په شایدان یا سی په تیر څو کلونو کې تاسو موږ جلغوزه چې دی یو مشهور توکای د زمونږ والدې هم ځینې هیوادو ته لاړل او به تر مسرات شو د دې لواجی چې هغه هغه سرټیفیکټ نه درلود یا سرټیفای نه و. نو اړین خبره دا ده چې د حکومت له خوا نه باید
روښانه کړي چې څنګه یې سرټیفای کړي، څنګه سرټیفیکټ واخلي، څوک دا ورکوي، او دوی کوم اصول باید رعایت کړي چې همدغه سرټیفیکټ ترلاسه کړي.
دا ستاندرد ملي اداره او د نړیواله کوم معیارونه سړي د مواد لپاره چې دوی به کټه نور دنیا کې تاسو شاهدان یاسي چې دوی کټګوري لري ای بی سی ډی کټګوري لري. نو هر پروډکټ نظر دی هغه په خاصیت او دی هغه په کیفیت باندې دوی هغه ورکوي، درجه ورکوي چې دا اوله درجه ده، دویمه درجه اعلی ده، ادنا ده، که موږ تاسو په اصطلاح باندې اعلی او ادنا او معمولي. نو په دې کټګورایز باید دوی هغه سی او ډی اړینه خبره بل ده دا چې دا بسبندی ده. ډیری وخت موږ او تاسو پر تولیدات زی نور ملکو کې هغه بسبندی کې په خپل نامه صدرې نور وادو ته چې دا خپل هم هغه ده. نو په دې اړه باید موږ او تاسو ډیر جدي اوسو. تاسو وګورئ کله نور نړۍ یو یو ناکری په یو هغه کې پلاستیکي خلطه کې اچولې، یا مثلا کمنای په کاغذ کې تاو کړی وي، یا مثلا نور میواجات هر یو په جلا جلا کاغذ کې تاو کړی. ولی موږ او تاسو متاسفانه دوی په خلطو کې واچو، او هغه د د بهر کې د یو کیلو په بای باندې موږ یو من یو کیلو شای خرڅو، چې دا بیرته توان هم باغدار ته ده، هم دهقان ته ده، او هم هغه څوک چې په دې باندې زحمت وباسي هغه ته ده، ځکه په خپل قیمت باندې ځي او له هغه اصلي قیمت نه ډېر په سیزن کې ډېر ارزانه ځي. او بله بدبختي دا ده چې موږ بادرونه په هغه وخت چې زموږ میوه پیک وي بادرونه زموږ همسایه هیواد بندوي، چې دا خپل هم هغه ده. نو دې لپاره چې زیان وانه وړي، دغه تیر کال د قندار خلکو یو ابتکار کړی و، سیات انار یې وچول، د انار دانې نو دا یې وچې کړي، او دا ډېر ښه بدیل ده دې لپاره چې موږ او تاسې هغه ډېر زیان ونه وینو. نو اړینه خبره دا ده چې باید موسسات، انجوګانې، دولت، ستاندرد ملي اداره او نړیواله کومک کوونکې ادارې باید په دې باندې ډیر کار وکړي چې په دا شل کالو کې ډیر کم کار شوی دی. باید له دې باید په دې ډیر کار وسي چې څنګه موږ او تاسې دغه تولیدات په ښه طریقه وچکو. ګرچه ځینې موسسات د زردالو په برخه کې، د کشمشو په برخه کې د وزارت زراعت له اړخنه کومکونه کړي دي په دا شلو کالو کې، ولې بسنده نه دي، یعنی په ټولو ولایتو کې خلک لاسرسی نه ورته لري. اگر چې ډیر ارزانه پریوزي چې دا توکي یا دغه وسایل جوړ کړی شي، ولې اړینه خبره دا ده چې باید د وزارت زراعت له خوا پخواني کوپراتیفونه بیرته فعال شي او بزګران او باغداران سره مرسته وسی ترڅو په دې اړه هغوی ښه روزنه پیدا کړي او په عین حال کې بیرته بازار ننځنه واته وسی.
بله، ډېر زیاته مننه، سلامت اوسې استاد سالاری. ستاسو ټلیفون قطع شو، خو خیر، په هغه برخه کې مو خبرې وکړې. اوس که په دې خبرې وکړو چې د انګور باید په څه ډول هوا کې وچ کړی سو چې ممیز شي، یعنی هوا مرطوبه وي، سړه وي، توده وي، څنګه وي، کوم وخت مناسب دی؟ مثلا انګور ډېر په شمالي کې کیږي، یا په کندهار کې کیږي، یا هرات کې کیږي، نو کوم وخت مناسب وخت دی چې انګور وشکو او په ممیزو یې بدل کړو؟
اصلا د انګورو د وچولو لپاره د وخت مسله ځکه مهمه ده چې کله چې انګور شکول کی نو معمولا د منی موسم وي، او مهمه مسله په کې دا ده چې د انګورو د خوږوالي اندازه باید ډیره وي، ځکه که چیرې انګور د شل فیصده نه کم قندي مواد ولري نو معمولا د هغې کشمش ډیر ضعیف رسي، او هغه ډیر ګونځې شوي او کیفیت یې ښه نه وي. نو معمولا د انګورو پخوالی مهم دی. د کشمش د جوړولو لپاره انګور باید پوره پاخه شوي وي، د قندی موادو اندازه د 40% نه باید لوړ وي. که چیرې د 40% نه ټیټ وي نو باید د کشمش لپاره استفاده نشي. نو د هغې نه علاوه په د رطوبت مسله په وچولو کې، نه تنها په انګورو کې، په ټولو محصولاتو کې د رطوبت مسله ډېره مهمه ده. هر څومره چې رطوبت لوړ وي همدومره د وچېدو دپاره ډېر وخت ته اړتیا ده. او چې افغانستان معمولا د وچولو په موسم کې لږ باران لري او اکثر وخت رطوبت ټیټ وي، نو لوړ حرارت په حرارت کې هم د لوړوالي دپاره موږ یو محدوده لرو. یعنی که چیرې په مصنوعي ډول په ماشین کې موږ میوه او سابه وچوو نو د حرارت درجه باید د 80 درجه نه لوړه نشي، ځکه کله چې 80 درجه نه لوړه شي هغه د محصول د سوځېدو او د محصول د کیفیت د خرابېدو سبب کیږي. او معمولا که چیرې موږ اوس د لمر نه استفاده کړو او یا شنه کشمش په سیوره کې وچوو، په دې طریقه کې د حرارت درجه معمولا همدغه طبیعي درجه ده چې هر څومره د محیط درجه وي په هغې باندې کوم کنترول نه لرو. نو معمولا د حرارت درجه په دې وخت کې 25 یا 40 سانتیګرید کې وي او رطوبت هم ټیټ وي، چې همدغه د رطوبت ټیټوالی د ژر وچېدو سبب کیږي. د دې نه علاوه زه به لږ په همغه مخکینۍ مسله باندې هم بحث وکړم چې د وچولو دپاره وخت په ډیرو شرایطو پورې اړه لري. مثلا په کومه اندازه محصول غوڅیږي، په کومه پلنوالي محصول اچول کیږي د وچولو دپاره، او ډیر نور فاکتورونه لکه رطوبت او حرارت او د ټول مسایل په هغې کې فرق کوي. نو معمولا د انګورو د وچولو دپاره کوم چې په طبیعي شکل په کشمش خانو کې وچیږي، شنه کشمش، هغه په طبیعي ډول د 40 ورځو نه ډیر وخت ته ضرورت لري چې وچ شي، یعنی انګور په کشمشو باندې بدل شي. خو په ټوله دنیا کې اوس پوتاشیم کاربونیت او ایتایلولیت په نامه چې دلته په افغانستان کې هم تر یوه حده پورې غلي دي خو ډېر معمول نه دي، ایتایلولیت او پوتاشیم کاربونیت دلته د انګورو د پوډر او تیلو په نوم باندې خرڅېږي، دا کېدای شي چې د وچولو اندازه یا وخت تقریبا 50% راټیټ کړي. نو کله چې د 3% پوتاشیم کاربونیت او 1% تایلولیت محلول جوړ شي، په هغې کې انګور غوټه شي، د 15 دقیقو دپاره هغه محلول خاصیت دست دی چې په پوست باندې واړه واړه دردونه جوړوي چې هغه په سترګو نه لیدل کیږي، خو پوست درد کی او د هغې نه د اوبو وتل اسانه کی. نو هغه تقریبا په 20 ورځو کې
وبخشئ تاسو په خبرو کې در لویشم کله ناکله به دا دغه مواد چې تاسو یاد کړل، آیا زموږ خلک ورسره بلد دي او آیا موندلې شي په آزاد بازار کې؟
په آزاد بازار کې موجود دي، همداسې کابل ښار کې شته دي، په منډي کې خرڅېږي په همدې نوم باندې، خو خلک ډېره استفاده نه کړي، ډېر کمه استفاده د دې محلول نه کوي. خو کوم کسانو چې یو ځل استفاده کړي وي هغه حتما بیا د دې نه استفاده کړي، ځکه چې کشمش خانه د دوو مرحلو دپاره استفاده کېدای شي. که په عام ډول په 40 ورځو کې کشمش وچ شي نو دوی کړلی شي چې د دې محلول نه په استفاده په 40 ورځو کې کشمش وچ کړي، یعنی د هغه کشمش خانه نه 2 برابره استفاده کړلی شي. نو د دې شي ترویج ته ضرورت شته دی. وزارت زراعت، مؤسسات، انجیوګانې لکه حبیبي صاحب چې مخکې اشاره وکړه، همدغه مسایل دي چې دې ته توجه وکړي او دغه برخه ترویج کړي، ډېرو دکانانو ته دغه مسله ورسي، ځکه دا ډېر اسانه کار دی. دې کې هېڅ مشکل نه، یو لنډ ساده محلول جوړیږي، په هغې کې د 15 دقیقو دپاره انګور غوټه کیږي او بیا زړول کیږي.
بله، آیا که دغه محلول د دغو موادو اندازه کم او زیاته وي دا بیا کوم منفي اغیز خو نه لري؟
د پوتاشیم کاربونیت اصلا یوه مالګه ده او په صحت باندې کوم منفي تاثیر نه لري. دا د معیار د نظره دې ته موږ په علمي شکل کې هغه کیمیاوي مواد وایو چې د بورې په شان د بوره، مالګه، پوتاشیم کاربونیت او دا ټول هغه شیان دي چې جنرالی ریګارډیډ از سیپ یا گراس دی، ته ویایي چې په صحت باندې کوم منفي تاثیر نه لري. او په معیار کې په کیفیت د محصول کې تغییر را نه وړي د معیار د ټیټوالي سبب نه کیږي. معمولا د معیار د لوړوالي سبب کېدای شي، ځکه په لنډ وخت کې محصول وچیږي، د هغې رنګ ډېر نه تغییر کیږي، هغه خپل کیفیت ساتي. نو د صحت د نظره کوم مشکل نه لري او دا تقریبا اوس معیاري شوی ده چې 3% پوتاشیم کاربونیت او 1% الی 1.5% تایلولیت محلول چې جوړ شي په ټوله نړۍ کې دی نه معمولا استفاده کیږي او په معیار باندې منفي تاثیر نه لري.
ډیره مننه، سلامت اوسه استاد سالاری. استاد حبیبي، استاد سالاری د محلولونو یا موادو یادونه وکړه چې د میوو په وچولو کې مرسته کوي، له ټکنالوژي څخه هم آیا کار اخیستلی شو چې خپلې میوې یا سبزیانې پرې وچکو، او داسې ټکنالوژي چې د کورونو هم په واس پورې مثلا یو څوک یو څو جیری به باغ لري او هغه هم واخیستلی شي؟
بالکل، ځینې ډېر ابتدایي وسایل جوړ شوي دي. په دې اړه به استاد ډېر تشریحات ورکړي ځکه زه تخنیکي ډېر نه پوهېږم، ولې ځینې موسسات وو چې دغه د زردالو د وچېدو لپاره یې ځینې ښیښې جوړې کړې وې چې ډېر ابتدایي وسایل باندې جوړېدې، چې عادي شیشه وه او اوسپنه وه، یعنی ډېر ارزانه تمامېدل او دا ځینې باغداران ته ورکول، او دا ځینې ځایو کې خصوصا شمالي کې او په ځینې نورو سیمو کې دا هغه سوله تېر سوله او ښه نتیجه یې ورکړه. پغمان کې همچنان یو څه تېر سوله او دا ډېر ښه نتیجه یې ورکړه. نو کولای شي زه بیا هم وایم چې ځینې وخت دا باغداران که واسیم ولری ولی دیتا التی هسته چه باید زینی نهادونه دی دوی دی نصب و جورول و تاریخه رو خیی او چناسه رهنمایی ورتو کی او کمراست و سروسی خوبی خیخه خبره.
ډیره زیاته مننه استاد سالاری. په کورونو کې سبزی څنګه وچولی شو؟ مثلا ځینې خلک پالک یا شفتله نور نور شیان دي چې وچوي، بامیه ده یا بنډۍ دي، د دې طریقه هم که خلکو ته چې تر اوسه پرې دا کار نه دی کړی ور وښایست، او مراوچ وضعیت څنګه دی او څنګه دوی کولی شي چې تر دې دودیز طریقې په بهتر شکل سره خپلې سبزیانې وچې کړي؟
اصلا په اوسنی حالت کې خو ټول په افغانستان کې دودیز وچول رواج دی، خاصتا د رومي بانجان وچول په د کور په سطح باندې دا یو حد رواج لري، او معمولا د ژمي د پاره اگر چوز په ژمي کې هم تازه رومي بانجان پیدا کی، خو ته یو حد پوري په دودیز شکل دا رواج شته دی چې رومیان و چیوي، شفتل هم ته یو حد پوري د سبو په ډول استفاده کی هغه هم و چی. نو په عنعنوي شکل باندې دا سیستم روان دی، خو کچېری موږ وغواړو چې دا په عصري شکل باندې استفاده کړو، مخکې د ټکنالوژي مسله تاسو یاده کړله، موږ کولی شو چې په یو کور کې یو کوچنی سولر ډرایر یا د لمر په واسطه وچوونکی ډېر ساده یو ماشین دی چې هغه حبیبي صاحب اشاره ورته وکړله. په دې کې موږ د لمر په واسطه محصولات وچولای شو، او معمولا کوم محصول چې د وچېدو د پاره تر 20 ورځو پورې وخت نیسي هغه کېدای شي موږ په 3 ورځو کې په داخل د سولر ډرایر کې وچ کړو، یا هم د لمر په واسطه وچون کې وچ کړو. په دې کې کوم تخنیک دومره شامل نه دی، انرژي ته دومره اړتیا نشته، ده صرف یو کوچنی سولر ته ضرورت دی چې هغه د هوا جریان ته ادامه ورکړي، او یو اندازه برخه د همدې سولر ډرایر په تور رنگ باندې رنګیږي څو چې هغه ډېر لمر جذب کړي، د تودوخې درجه لوړه کړي، او په لږ وخت کې موږ تقریبا په 3 ورځو کې کړلی شو چې په دې کې محصول وچ کړو. نو دا یوه مسله ده، او دومه مسله دا ده چې د محصول کیفیت او پاکوالی یا حفظ الصحه ډېره مطرح ده. په افغانستان کې حفظ الصحه ته ټول وخت دومره ارزښت نه ورکول کیږي، ول په نورو دنیا کې مخکې حبیبي صاحب اشاره ورته وکړله، په نوره دنیا کې زلزله د ټولو نه مهمه مسله ده، او یو محصول چې کله بازار ته ځي هغه د مخکې د قیمت او د کیفیت نه د هغې حفظ الصحه یا صحي اړخ مطالعه کی. کله چې صحي اړخ یې قبول نشي نو هغه چې په هر څومره ارزانه قیمت هم وي او په هر څومره ښه کیفیت هم وي هغه د بازار د په بازار کې خرڅلو وړ نه دی. نو په ټوله دنیا کې په څلورو شیانو چې هماغه یو یې حفظ الصحه یا سیفتي ده، بل کوانټیټي یا مقدار دی، کوالټي ده او پرایس دی، دا څلور شیان قیمت او کیفیت او کمیت او صحي اړخ د محصول، دا څلور هغه شیان دي چې بازار کې اهمیت لري. خو په افغانستان کې صحي اړخ ته ډېر کمه توجه شوې ده. کوم نړیوال معیارونه چې دي همداسې زموږ د کشمش یو اساسي مشکل همدا دی چې په جهانی بازارونو کې د هغوی د خرڅلاو دپاره ګډ اګریکلچرل پریکټیسز یا ښې کرنیزې چارې یو نړیوال معیار دی چې په باغونو کې باید هغه په نظر کې نیول شوی وي. تر ډېره حده په افغانستان کې اصلا هېڅ باغ نشته دی چې د دې معیار تصدیق یې د اخیستی وي. ټول عنعنوي باغداري ده، په عنعنوي شکل د هر چا یو جریب او یا کم او زیات باغداري ده، هېڅ تصدیق او شی نه لري. نو تر ډېره حده دغه شیان د محصول د نرخ او د کیفیت د ښهوالي سبب کېدای شي محصول ارزښت لوړوي. نو په عنعنوي شکل ډېره عنعنوي وچونه په افغانستان کې روانه ده. محصول پرې مینځل کېږي، نه محصول په هغه مناسب اندازو چې باید ټوټه شي، کوم معیاري ټوټه کېدل چې دي په هغې اندازه ټوټه کېږي، نه محصول په یوه طبقه باندې نه همواري. مثلا د رومي بانجان د وچولو دپاره نړیوال معیار دا دی چې یو د رومي یوه میوه باید څلور ټوټې شي، ولې په افغانستان کې په مختلف شکل وړې او غټې ټوټې کې هغه اکثره بازار نه لري. نو په دې شکل باندې هغه کوم معیارونه چې د محصولاتو د وچولو دپاره دي هغه په نظر کې نه نیول کېږي، او ډېر وخت پروسس شوي محصولات د ټیټ کیفیت په خاطر او د پلتهې د نه مراعت کولو په خاطر کېدای شي چې د ځینو مریضیو سبب هم وګرځي.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د میوو او سبزیو په وچولو خبرې کوو چې عموما خلک د ژمي لپاره وچوي. زموږ میلمانه دي پوهندوی ډاکټر حامد سالاری او استاد نجیب الله حبیبي. استاد حبیبي، که په اقتصادي اړخ باندې یو څه خبرې وکړو، د سبزیجاتو او میوو د وچولو اقتصادي ګټه د وی کورنۍ لپاره کاول لدی ځای شروع کو څومره ګټه لري؟ اوس قسم تازه سبزیان هر وخت پیدا کیږي او میوه هم چې له بهر نه راځي، لیکن که یو کورنۍ د خپل کاروندې سبزیان او میوه وچی کی له اقتصادي نظر د دوی ته څومره وارداره؟
لکه څنګه تاسو په جریان کې اسې به خصن په دغه لری پټو سیمو کې هغه وګړي چې ځکه باغونه لري یا بزګران دي یا باغداران دي، دوی دغه وچکالی نه مخکې د ټول کال دغه مصارف هم دغه میوه د باغداري له خرڅلاو نه تمویلېدل. بله، اوس متاسفانه د وچکالۍ له وجې او د بازار د نشتون له وجې دا ګراف را کم شوی دی. حتی شپږ میاشتې د دوی مصارف نه پوره کوي. حتی کله کله داسې هم کېږي چې د دوی باغدارانو او زمیندارانو کوم لګښت کړی بېرته هغه لګښت نه پوره کوي. وجه همدا ده چې وخت موږ یاد کړل چې ځینې وخت بازار نشتون او کله هم دغه د میوه سمه روزنه او پالنه او چونه هم هغه لري. ولی د یو باغدار لپاره یا یو بزګر لپاره د سمه وچونه یا سمه روزنه کولای شي چې د یو کال د مصارفو برسیره حتی پس انداز هم دوی ولري چې کال ته دوی مثلا کولای شي ځینې وسایل پی جوړ کړي او د خپل تولیداتو ته رشد ورکړي. متاسفانه د اوس کلونو کې یا د وروستیو کلونو کې توجه کم سوی ده پا دیخ ازکه نور منابع زیاد و خلقو مثلا خارو که کار کارونه کول وظیفه دلو ده ولی وست چی بیا بیکاری کچ زیاد سوی ده نو لده فرصت نباید زمانگه هوادوال گت وقتی او بیرت خپل لاغت رجوع کی ترچو خپل هم تولیدات لور کی او هم د خپل کورانه و مصارف لامده تولیداتونه پورا کی چه استاز مختلف طریقه و خودلی او دا با دیر خیلی سی تاسی دی پرگرام للاره طول بزگران او باغداران دی استاز او دی استاز پشان نور برنامه که تاسی و لره دا غد نقاط دیر مهم دی دا یاداشت کی او پدی باندی عملو کی او د دې لواجب به د دوی دغه دوه چنده زیات شي ځکه لکه استاد اشاره وکړه د یو تنا د رومي په وچونه کې ډیر مونږه غلرو کنه یو رومي مونږ دوه برخې کوو هغه هم سن نه و چې یا کله تور راسي یو رقم او کچیر ما ستاندرد لارې تعقیب کو ډیر سخت نه ده ما کار کوو خو که په تاریخي وکړو نو زمونږ به دغه تولیدات او زمونږ دغه هغه به تر سره کیږي. یو وخت ما یو طرحه جوړه کړې وه د تېر حکومت په هغه کې ما څو جای وړاندې کړه هغه د بی بی ګل څو میلیونه پیسې مصرف کړې وه او دېرش نفرو ته هم کار پیدا نه کړو ښځو ته بیا ما یو طرحه جوړه کړه چې د یو میلیون ډالرو په ارزښت باندې زه کولی شم څلور نیم زره مېرمنو ته کار پیدا کړم او همچنان د ورځې کم از کم 50000 کیلو تازه میوه ز بازار ترزه کما او دیده چرخ بیت دهقان او خاروالی او مثلا د امنیت په کېدو کې او فاینل کې بیت د بزګران او دهقانان او د واده سبب ګرځلغه دا رقم وو چې ما وختل چې دغه تازه میوه تازه په تازه روز مره له باغ نه راوښ کول سی او شپې دا بسبندی سی او سهار معال مختلف و غرفو که چه پا هر ازگاه که ما دستر هوا چه هر ازگاه که مونگا یو ولا خایسته غرفه ولرو او پا هر غرفه که مونگا دا خپل تازه میوه پا بسبندی که خرس که چه 5 روپی پیوی لس روپی او وامدس مخبوطه ځکه مونږ او تاسو که چیرې یو تازه میوه پاک سوتره په بسبندی که هر چوک که دا سسترگ پیوله گیگی نو آغا اخلی او که چیرې پوخلی وی دغه منزل ته ضرورت لري مونږ او تاسو میوه نه لري ډیر نه استفاده کو یو غټه دا واسه مونږ د صحت لپاره هم خواسه د هر څو کولای شي چې میوه استفاده وکړي که تاسو چیرې په بازارو کې ګرځیدل یا سي حتی دغه بادرنګ چې سپین وی خلک ځان خواته کشکوي ورځي او یو ځان اخلي او هغه خوري او که چیرې هغه پوخلی وي هلته څونه ارزانه وي قیمت یې څوک نه شي اخیستلی.
بلکې هم فکر کړی په ځینو ځایونو کې ګروپونه ورته لګوي چې رنګ یې ډېر تازه او ښه ښکاره شي دا خلک جذبوي ځکه.
بله مونږ طرحه دا رقم وه چې باید دغه په بسته بندي کې جوړ سي او د خلکو د اقتصاد په برابر باندې جوړ سي. مثلا یو شی مونږ جوړوو د 3 روپیو په ارزښت باندې هغه مونږ خرڅو 5 روپۍ باندې به ورځ تر سهاره یا زمونږ خور په ما پوښلې غرفه کې به ماسونه یي او دا پروډکټ به یو سرپټي ځای کې یو فابریکه غوندې یو شرکت غوندې ځای کې به جوړیږي او سهار به موټر راځي دوی ته به تقسیموي او دا مېرمنه یا زمونږ خور و لور دا به له خپلې غرفې نه هیڅ نه راوځي مالته به یو دربچګه کوي او د جینې به بېرته د خپل پروډکټ خرڅوي چې په دې سره هم له هر لحاظ نه خو نو ولې چا مونږ سره لاس نه کړ او امیدوار یو چې له خیره دا په خپل مټ باندې هر وخت سو په خپل مټ باندې دا طرح عملي کوله.
ډېر زیات مننه.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
حبیبی صاحب استاد سالاری د میوو سبزیو وچول او وچ خوړلې آیا د یوې خاصیت لمنځ نه وړي خاصیت پاتې کیږي او یعنی ویتامین او کومه انرژي چې لري هغه به پکې وي او کبنی وي
اصلا ټول وخت چې محصول پروسس کیږي هغه د تازه محصول په اندازه کیفیت نه لري، خاصتا ویتامینونه چې لکه ویتامین سی در حرارت په مقابل کې حساس دی، کله چې حرارت ورته ورسیږي نو ویتامین سی ضایع کیږي. او نور منرالونه او نور ترکیبات د محصول په خپل شکل باندې پاتې کی، لکه د پروتینو اندازه، د کاربوهایدریتونو اندازه یا د قندونو اندازه، د منرالونو اندازه، دا ټول په خپل شکل باندې پاتې کی. بعض تغییرات په رنگونو کې چې هغه پیگمنتونه دي، په هغه کې واقع کی پیگمنتونه بعض ضایع کی او ویتامینونه باز دایی که نور که عمومی دول دی محصول کیفیت ساتل کی. مهم خبر داده چه محصول دی یوارتیاب خاطر پروسس کیگی، دی اصلا کچه تازه محصول یوچه تاور هستیگی اقا پروسس ترتیان لری، خو کلا چه موز پروسس تزو ارتیالی دل کیگی، پروسس اوز یو وقت با پروسس شوکو اوس پروسس ارتیا ده. ځکه هم دا اوس په افغانستان کې د رومي بانجان قیمت د کابل په بازار کې ډیر شپانه دی، او د بزګر په پټي کې د هغې قیمت لس افغانۍ دی. نو په دې حالت کې بزګر مجبور دی چې رومیان پروسس کړي، ځکه په لس افغانۍ کې هغه خپل مصارف هم نشي پوره کولی. نو پروسس ارتیا ده، او کله چې موږ ارتیا ته ځو ډیر وخت موږ هغه د کوالیټي برخه ګورو، چې یعنی کیفیت باید په اعظمي شکل کې پاتې شي. خو بعضي پارامترونه لکه ځینې ویټامینونه کېدای شي چې هغه ضایع شي، چې هغه بیا د محصول د ساتلو په مقابل کې دومره ارزښت نه لري. او په بعضي حالاتو کې پروسس شوي محصولات فورټیفاید کېدای شي، یعنی هغه ویټامینونه علاوه کېدای شي، چې ویټامینونو اغه زایشه و ای حالت هم بیرته پوره کیږي، او حتی د انسان د وجود د اړتیا په اساس هغه فورټیفاید کیږي، هغه ته نور ویتامینونه اضافه کیږي چې حتی تازه محصول نه د هغه کیفیت لوړ وي.
بله.
نو ته یو هدا پورې تاثیر لري هغه هم د ویتامینونو.
استاد، یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه، هغه دا چې هر شی چې وچو باید یو وخت ولري چې باید هغه مصرف شي، وخوړل شي. مثلا ک سره بانجن اوس وچکو باید تر کله پوری مصرف شي؟ او تاسو ته معلومه ده چې اکثره خلک په داسې یو خونه کې ساتي چې یخچال نه وي، طبعاً یو عادي کوټه وي.
اصلا پروسس شوی محصولات ډیر وخت نظر په نوعیت پروسس پورې اړه لري. وچ شوی محصولات ډیر وخت د یو کال نه تر زیات د مودې پورې ساتل کېدای شي، چې هغه په شرایطو د ساتنه پورې اړه لري. چیرته چې رطوبت لوړ وي هغلته وچ شوي محصولات رطوبت جذبوي، او په ډېر لنډ وخت کې خپل خاصیت د لاسه ورکوي، په پوپناک باندې او په نورو ناروغیو باندې اخته کیدای شي. خو د نیکه مرغه د افغانستان محیط وچ دی، او ډېر وخت د پوپناک او یا نور خطر موجود نه دی. او دغه محصولات خپل په څو ګروپونو باندې ویشل کی. یو هایګروسکوپیک محصولات دي چې هغه په محیط کې په آزاد ډول پاتې شي، د محیط نه رطوبت جذبوي، لکه کافی او یا وچه شوده او یا داس نور محصولات چې ډېر په اسانه محیط نه رطوبت جذبوي. نور کوم محصولات چې موږ او تاسو سبزیجات او میوه‌جات دي هغه د محیط نه په اسانه رطوبت نه جذبوي، ځکه په افغانستان کې محیط وچ دی. نو معمولا تر یو کال پورې په هغې کیفیت کې چې په مثلا په یوه پلاستیکي داسې پاکټ کې پک شوي وي چې هغه د رطوبت د داخلېدو مخنیوی وکړي، تر یو کال پورې هیڅ مشکل هم په هغې کې نه شي پېښېدلی. خو په دې شرط چې په تیاره ځای کې، په وچ ځای کې، تیاره، وچ او سور ځای، دغه درې شرایط چې پوره کړي، چې ځای تیاره وي، وچ وي او سور وي، په هغه کې کیفیت مکمل ساتل کېدای شي. او حتی بعد محصولات د دوه کالونو نه هم د زیات عمر لري. نو ډېر دغه محیطي شرایط په اړه لري، یعنی مستقیم د لمر تشعال لاندې باید نه وي چې هغه د تغییراتو سبب کیږي د کیفیت. او په وچ محیط کې باید وساتل شي، او په ټیټه تودوخه کې. ټیټه تودوخه نه ما هدف دا نه دی چې په یخچال کې وساتل شي، بلکې همدغه د اتاق حرارت چې د 10 په منځ کې دی، په دې حرارت کې هم ساتل کېدای شي، هیڅ مشکل پکې نه پیښي.
ډیره زیاته مننه استاد حبیبي. مخکې مو په اقتصادي ګټو خبرې وکړې، د وچې که میوه وي که سبزي وي، ترانسپورت به فکر کوم چې اسانه وي نسبت تازه ته، وزن دې تازه شیانو زیات وي، له دې نظره څه فکر کوئ؟
بالکل، د وچې میوې ترانسپورت هم اسانه ده هم ارزانه ده، او کولای شو چې هر نقطې د نړۍ ته یې ورسوو، او زمونږ د میوو که چیرې په سمه طریقه وچې سي بدیل په هیڅ ځای کې نشته. مونږ کولای شو چې دې ته ښه بازار موندنه وکړو، ولې بدبختي په دې کې ده چې زمونږ بسته بندي زمونږ په معیار برابره نه ده، یا مثلا زمونږ دا وچونه ده دا معیاري سي او بسته بندي معیاري سي. په ټوله نړۍ کې زمونږ د میوو او زمونږ د محصولاتو بدیل نشته، او هغه خوند او ذائقه چې لري په هیڅ ځای کې نه پیدا کیږي. تاسو باور وکړئ چې په نورو نړۍ کې تاسو وګرځئ که پیدا هم کوي، دغه ذائقه چې زمونږ او تاسو تولیدات لري په هیڅ نړۍ کې نه پیدا کیږي. حتی خلک د نورو نړۍ خلک دا کیلا او دا چان وچی، موږ هم کولای شو چې خربوزې یو نوع خربوزې دي چې دا باید وچی سي، او اته منې وچی کو. د منو ذائقه هم ډېره ښه ده، او په ښه طریقه چې وچی سي منې، مثلا خربوزې، یعنی ځینې شیان دي چې موږ اته لا فکر نه کوو. ډېر
زیات شیان دي چې نورې وچی موږ نه وچو. ستاسو په خبره واقعا د ته ولې د خلکو ور پام شي ویني د زموږ په وطن کې
خوده الکیا دې ته دا څه دا رقم برنامه جوړی سي، او کدا سنې دي حکومت دا که زراعت دا خصوصا زراعت او ځینې موسسات که په دې اړه کار وکړي دا به ډېر هغې صرف یو هغه عامات ضرورت د نور بزګران خپله هم دغونه کولی شي چې یو هغه وکړي. ولې کمدا طریقه چې استاد ورته وویلې په ډېر عمل وکړي نو ډېر به ښهي. اندر هم برنامو ته تاسو نه مهم هیله ده چې برنامې په دې اړه زیاتې کوي تر څو زمونږ بزګران له سمې طریقې نه آگاهي پیدا کړي، ځکه مونږ او تاسو له هماغه عنعنوي طریقې نه استفاده کوو. کوم کلي یا په کومه ولسوالۍ کې چې چا په کومه طریقه وله وچ کړي هم رقم وچو، او که چیرې مونږ په دغه نوینه طریقه باندې وچ کړو هم مصارف کم راځي، هم دغه زر وچیږي، او هم په عین حال کې پاک سوتره راځي. ځکه اوس زردالو دي پخوا به په خاورو باندې اچول کېدل یا په ګرد خاورو پرې کېدل، اوس که دغه نوي هغه چې راغلی کوم دا سولار ښیښې په دې کې وچې سي ډېر زرم وچیږي، او هغه رنګ او خوند هم نه خرابېږي. نو طریقې باید ورته یادې سي، او د غیامته ضرورت ده باید عامه پوهاونه وسي تر څو زموږ بزګران په دې باندې آګاه سي.
بلسه ډیر زیاته مننه استاد سالاری. یو ځای مې ولوستل چې 50 ګرامه وچ سبزی د 1 کیلو تازه سبزی معادل دی. که څه هم دا مسله یو څه صحیح ده، نه پوهېږم چې ستاسو له مسلک سره اړه لري که نه لري، د دې به بیا د انسان په صحت څنګه تاثیر وي؟ معده به تر فشار لاندې خو نه راځي، ځکه چې انسان خو حجم ته ګوري خوراک کوي، اما کله چې په یو شي کې مواد ډېر وي اندازه یې کمه وي، هغه خو به بیا د انسان په صحت باندې کوم منفي اغېز خو نه لري.
میوې او سابه د تاسو خبر بالکل دقیقه ده، معمولا ډېرې اوبه لري. تقریبا په اوسط ډول میوې او سابه د 80% نه ډېرې اوبه لري، نو کله چې وچیږي دغه د اوبو اندازه یې د مثلا د انګورو په برخه کې 14% تر ټیټي د 80% نه، نو تقریبا د تازه انګورو 6 یا 8 برابره د هغې غذایی ارزښت لوړي، یا په هغې کې هغه غلظت موادو ډېرېږي. همداسې نور محصولات هم که موږ په نظر کې ونیسو، نو د تاسو خبر بالکل دقیقه ده. غلظت د موادو ډیریږي او کیفیت یې د خوراک دپاره لوړیږي. نو په صحت باندې ښه خبر دا ده چې میوه او سابه د انسان د صحت دپاره د غذایي رژیم یو جز باید وي. یعنی حداقل هر ورځ انسان باید 200 گرام پورې میوه او سابه په خپل صحي رژیم کې ولري، چې موږ معمولا میوه تر ډیره حده کله چې موسمی نشي او ډیرې قیمت ټیټ نشي، افغانان د فقر د خاطر د هغې نه استفاده نشي کړلی. نو د دې کومې وچې میوې چې دي، معمولا هغه د تازه میوه په پرتله کم استفاده کی. لکه موږ او تاسو که چیرې کشمش او انګور په نظر کې ونیسو، معمولا د کشمش استفاده د انګور په نسبت لږ ده. نو په صحت باندې د انسان منفي تاثیر نه لري، یو خو هغه دی چې کوم خاص ناروغۍ یو څوک ولري، مثلا شکر تکلیف که څوک ولري، د هغې دپاره د لوړ غلظته ترکیبات لکه اوس د انګورو په نسبت کشمش هغې ته ډېر خطرناک دي، ځکه چې ډېر قندي مواد لري. نو که څوک ځینې خاص ناروغۍ ونه لري، د په عمومي ډول په صحت باندې کوم منفي تاثیر نه لري او هغه د وجود اړتیا ده، وجود ورته اړتیا لري، نو په صحت باندې کوم منفي اغیزه نه لري.
بله سب، زموږ د خبرونې میلمانه دي پوهندوی ډاکټر حامد سالاری او استاد نجیب الله حبیبي. د ټلیفون شمېرې اعلانومه که چېرته له زموږ له متخصصو میلمنو څخه پوښتنه لرئ، نو په دې ټلیفون او یا د واټساپ شمېره له موږ سره تماس ونیسئ. 00 420 212 1500 یو د واټساپ شمېره مو ده 00 420 212 1500 یو د دې واتساپ شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 420 212 1500 یو. موضوع هم بیا وایم چې د میوو او سبزیو وچول. اوریدونکو ښه تاسو ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
عبدالحنان مومنی ماړی کوم لکندهار ولایت نیوی د سروان صاحب څنګه؟
شکر دی، سلامت اوسئ مومن صاحب. د موضوع په اړه څه پوښتنه لرئ؟
سروان صاحب موضوع روښانه که ځکه تاسو مان میر چې نشرات په
12 مخکې مو درته وویل چې د سبزیو او میوو د وچولو په اړه خبرې کوو، که تاسو په خپله میوې یا سبزیانې په کور کې وچوئ؟
بله بله، او سروان صاحب لشت به دغه موضوع ته راسخو یوه خبره کوم چې د اساس نشرات پر 1200 بنجوم کار نه کوي، وروره دا خو یو غم مخوري.
شاید تاسو نه شئ اوریدلې، ډېر اوریدونکو خو وایي چې اورو یې. خیر خو بیا به هم تخنیکي همکارانو ته ووایي چې سیده موږ به خبرې وکړو. از ما پوښتنې ته ځواب ووایست چې تاسو په خپل کور کې سبزیان؟
سروان صاحب موږ خو خپله دغه انګورو دغه خپل انګور وچ جنابي سروان صاحب هغه د نور دغه ملانه چې وش کړی داسې بیا کشمش تخ کوو، دا کشمش په نوري وادو ته ځنه.
بل انګورو نور څنګه نور سبزیانی یا نور میوی هم وچوي دي ځان لپاره، د کور لپاره، په ژمي کې د خوراک لپاره؟
د کور لپاره بیا سروان صاحب دغه بینډۍ نه پېژم، دلته خو بینډۍ ورته وای کنه، دغه بیا وچی خلک چې دا بیا دلته دغه ژمي وصافه تیریږي کنه، ځکه تاسو ته معلومیږي چې د یوې خو ګرانی ده، نو په دا خاطر باندې چې خلک دغه سره مخامخ نه شي، بیا دغه بینډۍ وچی نو بیا یو شپه پچېري، په دا خاطر باندې ځکه هغه چې بیا وچ شي هغه نو بیا ډېر ښه خوند کوي.
او سره بانجان یا رومي نه وچوي؟
دا موچی سروان صاحب، ځکه په ژمي کې بیا دغه لاندو رومیان که چیرې پیدا کېږي هغه بیا ډېر قیمت وي، نو په دا خاطر باندې بیا دا رومیان وچی.
صحیح، ډېره زیاته مننه مومن صاحب چې ټلیفون مو وکړو. کوره ودان ور به شو درنو میلمنو ته. استاد حبیبي، تاسو مخکې د بسته بندۍ او پروسس خبره وکړه چې موږ دغه مشکل لرو، سره له دې چې پرې وروستیو کلونو کې دې برخې ته مې یو څه پام وشو، لیکن ولې موږ نشو کولی چې په دې برخه کې پرمختګ وکړو؟ دا خو که یو پانګوال یو شتمن په خپل په دې برخه کې پانګونه وکي، نو تاسو مخکې وویل چې افغانستان په دنیا کې بې ساري میوې لري او که هر ځای ورسیږي نو په ډېره لوړه بیه خرڅیږي، نو ولې په دې برخه کې کار نه کیږي؟ دا ټکنالوژي ډېره ګرانه ده، که څه دلیل دی؟
جناب سروان صاحب، تاسو ته معلومه ده چې موږ سړی خونی نه لرو او د بسته بندی لپاره یو بزګر دومره وس نه لري چې دا که بسته بندی کې او هر یو جلا جلا په یو کاغذ کې تاو کې دا ډېر ګران ورته پرېوځي، او بدبختانه زمونږ دغه د محصولاتو د راټولولو سیزن داسې یو سیزن وي چې بزګر ځتی نو
بله
لیکن
د ما منظور دا و چې پانګوال یا شتمن خلک ولی دا کار نه کوي، هغوی چې فابریکې لري په نورو برخو کې لري ولې په دې برخه کې پانګونه نه کوي؟ ځکه چې ستاسو له خبرو همداسې معلومیږي چې په دې برخه کې ډېره ګټه ده که چېرته څوک د پروسس وسایل راوړي او دا په افغانستان کې نصب کې، نو پخپله کولای شي چې همدغه میوې او سبزیانې له کروندګرو واخلي او پخپله صادر کړي.
مشکل دا ده چې موږ خپل تقریبا د 3000 ټنو سړخونه جوړه کړې خو اوس غیر فعال ده، او تقریبا کم دواله کډالارم په مصرف کړل و سم غیر فعال ده. مشکل پکې دا ده چې د برق نشټون و، ځکه دا سړخونه په برق باندې چلیږي او کچېره موږ په ډیزل باندې چلوو دا به ډیر ګران فریوزي او موږ نه سکولای چې دا اګه موږ یو کال دوی کې پیازو د ټوکیو ورواچ ولاواله توان مکه په ډیزل باندې نه کېده، او منظم برق تاسو معلومه ده چې منظم برق په افغانستان کې نشته، او کچېره برق نه وي کچېره یو یو دوه ساعت لپاره برق قطع کیږي نو ټول محصولات خرابېږي، او هغه یو اتوماتیک سیستم باندې سلخونه چلیږي چا باید د حرارت مخفل درجه نه زیات شي نه کم شي، او اوتومات باید د خپل حرارت وساتي. نو دی لواجه یوازینی غټ مشکل دی د برق ده، چې د برق او منظم برق نشتون لواجه ډیرای شتمن کسان هم زړه نه کوي چې په دې برخه کې سرمایه گذاری وکړي، او چا چې سرمایه گذاری کړې ده ل ستونزو سره مخ شوی دی، تا توانونه وروختی دي، ولی په هر حال د تا کار کول لازم ده، باید کار وسی، او لاغه سکتورونه چې په دې اړه مسئول دي لکه برښنا سو لکه حکومت سو، باید هغه څوک چې په دې ارسه کې کار کوي ورته برق منظم برق ورکړي سي، ترڅو لدې پدیدې سره مبارزه وکړو او کراکرا خپل هیواد په ځان بساینه باندې بدل کړو، او موږ ډیر ضرورت لرو خپل تولیدات، موږ ترڅو ډیر تولیدات لرو خو یو میاشت دوام نه کوي، کچېره موږ سړی خونی ولرو هر څه موږ کولای شو بیرته خپل موږ وکړو. تاسو موږ تاسو شایدانې چې موږ مڼه په پاکټ په 100 روپۍ خرڅیږي، او په باغو کې 80 روپۍ تر 100 روپۍ والے اماغه مانی چې کله نوري وادونه راځي خصن له ایران او له نور زینه اماغه مانی موږ خپل دا تاسو چې بیٹه اخلي په 500 یا اخلي یا شپږ سو یا 300 روپۍ یا من اخلي، او دا په داسې حال کې دا چې موږ خپل خرج کړي په 100 روپۍ وسیږي، او من موږ بیرته 1 کیلو اخلو په 100 روپۍ، نو خپل دننه په کور کې هم دته اړتیا ډیره ده، ولی خبره د سړخونو د نشتون ده، سړخونه جوړې سي نو دا مشکل به هم حل شي.
ډېر زیاته مننه استاد سالاری. دوه پوښتنې یو ځای در کوم. یو خو دا ده چې څنګه پوه شو چې دا کومه میوه چې موږ وچه کړې ده، که زردالو دي یا هر څه بل دي، څنګه پوه شو چې دا سم دي؟ یعنی خراب شوي نه دي؟ کله ناکله چنجی کهی کلا کلا خوساکی کی خرابی شی، یو دی شاید برسیر سییو پا داخل کی خرابی، یو دا مسئله. او بل در چې مخکې استاد حبیبی هم اشاره وکړه په نورو هیوادونو کې ډیر میوې او ډیر سبزیانې وچی شي. زموږ خلکو ته ستاسو سپارښتنه سره چې نور کوم شان وچ کې چې هم ګټه وکړي او هم له دې اوسني سختو شرایطو کې چې هر څه ګران دي او اقتصاد خراب دی د دې گزاره هم جوړه کړي.
لمړی پښتنه دواب کې به د دا ویم چې د وچېدل شاخصونه مشخص دي. کله چې یو محصول وچیږي د هغې د رطوبت اندازه مهمه ده، یعنی په اکثر حالاتو کې د سبزیجاتو په برخه کې رطوبت د 8% نه باید ټیټ وي، د میوجاتو په برخه کې د 14% نه رطوبت باید ټیټ وي، ځکه یعنی خپل د محصول رطوبت، یعنی د اوبو کچه د محصول کاغه زردالو دي کاغه انګور دي د محصول د رطوبت کچه باید د 14% نه ټیټه وي. دا یو مسله ده. او دوام که چیرې محصول په مناسب محیط کې وچ شي، د وچیدلو په جریان کې د هغې د خوسا کیدلو خطر ډیر کم دی، خاصتا کوم شیان چې په افغانستان کې وچیږي لکه زردالو، انګور او دا محصولات. معمولا د وچیدلو په وخت کې د دې خوسا کیدلو خطر ډیر کم دی، ځکه چې هغه محیط د فنګس یا د امراض رشد ته برابر نه وي، نو د خوسا کیدلو خطر کم دی. او دومه مسله دا چې په نور دنیا کې ډیر محصولات وچیږي، په افغانستان کې کم. یو د اصلي مشکلاتو نه دا دی چې د موږ خلک تر اوسه تنها په عنعنوي شکل باندې صرف د لمر په واسطه د وچولو څه بلد دي، او دا طریقه ډیره پخوانۍ ده، یعنی حتی د زرګونو کلونو نه هم دا طریقه رواج لري، او هماغه عنعنوي طریقه په افغانستان کې اوس هم استفاده کی. په داسې حال کې چې د وچولو دپاره بیلابیلې طریقې اوس دي، د هغې نه باید استفاده وشي. مثلا د خربوزه او د مڼو او د نور ځینو محصولاتو د وچولو ته تاسو اشاره وکړله، په افغانستان کې اگر چې خربوزه ته یو حده وچیږي، ولی په نوره دنیا کې د خربوزو او د خوږو محصولاتو د وچولو دپاره د یوې طریقې نه استفاده کیږي چې آزماتیک دیهایدریشن هغې ته ویي. په هغې طریقه کې قند یا بوره استفاده کی، د بوره محلول جوړیږي او بیا په هغې کې محصول اچول کیږي د یوې مودې دپاره چې د چاکلیټ غوندې یو محصول د هغې نه لاس ته رسي. نو هغه چاکلیټ غوندې محصول اگر چې وچ شوی محصول دی، د تخنیک دا دی چې قند یا بوره دغه محصول ته داخلي یا په مقابل کې اوبه وباسي، کله چې غلظت د قندونو په کې ډیر شي هغه خپله د میکروب په مقابل کې مقاوم کی، ځکه په لوړ قندي موادو کې فنګسونه رشد نه شي کړلی. نو دغسې طریقې چې لکه دا یو ما مثال وویل، یا د ځینو تجارتي تونل ډرایرونو یا تونل ډرایر چې دي داس د تونل په شکل باندې وچاون کې ماشینونه دی لوی لوی.
بله صاحب،
چې دا رونه استفاده وشي. ځینه
ډیره مننه استاد، سلامت اوسه. نور دو د خبرونې وخت هم دومره پایته ورسید. له پوهندوی ډاکټر حامد سالاری او استاد نجیب الله حبیبي څخه ډیره مننه چې په دې خبرونې کې ګډون وکړ.
سنور با جمالو نند یار غلیدا دخپل وطن پر مان گرانی جمالو